ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دولس پچیش پی دا سدی رډو درې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوری السلام علیکم د دې سات په خبرونه کې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو جګ پوری پوځي چارواکي څرګندونې د افغانستان د جګړې په اړه لرو چې وایي د یو نوي پروګرام له مخې د افغان ځواکونو تلفات کم شوي دي. خبرونه له سالم محمد سالیس خور.
یو امریکایي جنرال وایي هڅه کوي افغان قواوې په راتلونکي کال کې د وسلولو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. دفاع وزارت وایي په تهاجمي او تعرضي عملیاتو کې د دولت تر اتیا زیات وسلول مخالفان وژل سوي. د پاکستان یوې محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم محاکمه وځنډوله. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پاوز لوړ رتبه قمندان وایي امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د افغانستان د پاوز له وړو قطعو سره کار پیل کړی څو هغوی په راتلونکي کال کې د وسلولو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. د ده په باور له دې سره به په افغانستان کې د 16 کلنې جګړې په ټپه ولاړ لوری بدل سي. جنرال جوزف هوټل چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا په مرکزي قمندانۍ کې خبرلانو ته څرګندونې کولې په عین حال کې ومنله چې د دې لپاره لا ډېر کار ته اړتیا سته، خو نوموړي خوشبیني څرګنده کړه چې د افغانستان په جګړه کې ځینې مثبت بدلونونه هم راغلي دي. جنرال اوټل خبرلانو ته ویل د افغانستان په اردو کې زاړه قمندانان تقاعد کیږي او پر ځای ځوان مشران راځي. دغه رنګه د جنرال جوزف هوټل په وینا افغان ځواکونه دا مهال تر پخوا زیات عملیات کوي او ډېر کله په تهاجمي عملیاتو کې ښکېل وي چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې کمی لیدل کیږي. نوموړي زیاته کړې موږ اوس هم ډېر لیوال یو چې دا په افغانستان کې د جګړې اوسنۍ په ټپه ولاړ وضعیت مات کړو او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د تهاجمي او تعرضي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 68 تنه وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه شمیر وسلوال په 11 ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په جلسو کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ د داعش ډلې غړي هم شامل دي او په دې لړ کې 11 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د دولت کومې مخالفې ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. بل خوا د کونړ امنیتي چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د داعش تر 30 زیات وسلوال وژل سوي دي. امنیه قمندان مال پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ول چې دغه حمله پرون د داعش ډلې پر مرکزونو سیوی
داعشي تورستان غوښتل چې د دې قدرګاه د طریقه د مزار درې ته خپل تخریبي فعالیتونه وغځوي چې شورا درلوده او په دې شورا باندې ماسک قوایي برید تر سره سوري چې د لنده په مشرۍ لاندې د داعشي تورستانو یو قومندان 7 نفر ورسره نور ټول مسره افراد باغوی کې سکلاو خیفه تلا هم د دې و ډاکټر تقریبا سره د دې فعالیت رسیدلی دي.
که څه هم د سیمې اوسیدونکو ادعا کړې چې په جلسو کې ولسی وګړي هم شامل دي، خو امنیه قمندان وایي چې وجلسي و کسان د دولت وسلول مخالفان دي. راپورونه وایي د سرپل د سید ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې څو دولتي پوستې تېره شپه د وسلوالو لخوا نیول سوي. د سرپل د امنیه قمندان مال پاسوال خلیل الله دستیار نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې پوستو د سقوط علت تکتیکي شاتګ دی. د سرپل د امنیه قمندان په وینا په دې نښته کې د امنیتي ځواکونو یو کس وژل سوی او بل ټپي دی، خو عیني شاهدان وایي چې دواړو لوریو ته درانه تلفات اوښتي دي. داسې راپورونه هم ورکول سوي چې وسلوالو طالبانو نیول سویو پوستو ته اور اچولی او دا مهال سیمه د هغوی په ولکه کیده. د پاکستان یو محکمې د پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم محاکمه وځنډوله. دغه محاکمه د شریف د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خوډب له کبله وځنډول سوه. پر شریف د هغه پر زوم او لور د اداري فساد تورونه لګول سوي دي. په اسلام آباد کې نن له محکمې د باندې دغه خوډب د شریف د لور مریم نواز او زوم محمد صفدر تر رسیدو مخکې پیښ سو. شریف یو بیا ځکه ونتوانی د قاضي مخې ته حاضر شي د میرمنې ناروغه دا او پلندن کې تداوی کیږي. نن د تاوتریخوالي تر پیښېدو وروسته قاضي محاکمه تر راتلونکي پنځشنبه پورې وځنډوله. تمنه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه څه په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړي چې د په منځني ختیځ کې د ایران تهاجم بللی دی. امریکایي چارواکو پرون رسنوي ته ویلي ښاغلي ټرمپ به شایي په هغه وینا کې چې نن یې کوي دغه غوښتنه وکړي، خو له تهران سره به له اټومي موافقې د واشنګټن وتل اعلان نه کړي. امریکایي مقامات د نوم نشول په شرط ویلي ټرمپ به ووایي چې د 2015 کال تړون د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی، او تهران د بالستیک توغندوی جوړول ته په دوام ورکولو او سیمایز شخړو ته په لمن وهلو سره دغه تړون له روح څخه سرغړونه کوي. خو د دې په خبره ولسمشر به دا اعلان ونه کړي چې ایران په تخنیکی لحاظ د هغو مکلفیتونو چې د اټومي موافقې پر اساس د خپلو اټومي فعالیتونو د محدودولو لپاره کړي سرغړونه کوي. د دغو فعالیتونو د محدودولو په بدل کې ایران څخه ځینې نړیوال بندیزونه لري سوي دي. چارواکو ویلي ولسمشر به د اټومي موافقې پر اړوندو بندیزونو د بیا کتنې غوښتنه ونکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو څخه به ووزي. امریکا د ملګرو ملتونو دغه اداره د اسرائیل پر ضد پر تمایل تورنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر ناوریت پرون ویل هیواد به یو څارونکي ماموریت رامنځته کړي چې د ملګرو ملتونو په علمي او کلتوري ادارې یونسکو کې د دوی د استازي ځای ونیسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټوله افغانستان کې اوري. وړاندې په منځنۍ ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي اډې د قمندان څرګندونې لرو. جنرال جوزف ووټل د هغه پوځي پروګرام په اړه غږېدلی دی چې امریکایانو له افغان ځواکونو سره جوړ کړی دی. بیا مو په کندوز کې د حکومت مخالف وسلوالو له رهبری خبرو. په کندهار کې مو د یو شوانیز مرکز له فعالیتونو خبرو.
موږ مجموعي تعداد شاګردان تقریبا له 200 شاګردان څخه اوري، یعنی تعداد له 200 څخه هم زیات دی چې په دې کې د سار له طرفه ابتدایي شوانځي د مخشنه طرفه دینی مدرسه.
د حقیقت سره په پروګرام کې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي له سرپرست وزیر سره شغیدلی یو.
انټرنیټ بای چې دی په افغانستان کې لوړې دي، خلک دې کیفیت څخه د سرات څخه خوشاله نه دي.
یو عجیب مطلب لرو. په انډونیزیا کې یو شمېر خلک خپل پخواني مړي له قبرونو راباسي او سنگاروي. د امریکا د پوځ یو جګ پړې قمندان وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ سلاکران وسله افغان ځواکونو سره د کوچنیو قطو په کچه ګډ کار کوي، څو په راتلونکي کال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د ځپونکو عملیاتو لپاره چمتو شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي اډې قمندان جنرال جوزف ووټل پرون خبریالانو ته وویل د دې کار په نتیجه کې د افغان ځواکونو تلفات رقم شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل.
د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووټل وای امریکایي سلاکارانو د افغان ځواکونو له کوچنیو قطو سره کار پیل کړی، څو هغوی د وسلوالو مخالفینو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. نوموړی قومندان وایي چې له دې کار سره به په افغانستان کې د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ حالت بدل شي. جنرال ووټل چې د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه په قومندانۍ کې خبریالانو ته څرګندونې کولې، په عین حال کې ومنله چې په دې برخه کې نور کار ته اړتیا شته، خو د خوشبینی وښوده چې د افغانستان په جګړه کې ځینې مثبت بدلونونه راغلي دي. جنرال ووټل وویل د افغانستان په پوځ کې زاړه قمندانان تقاعد کیږي او پر ځای ځوان رهبری راځي. د همدار زیاته کړ چې افغان ځواکونه د مهال تر پخوا زیات پوځي عملیات کوي او ډیر کله په تهاجمي عملیاتو کې کیلوي، چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو په تلفاتو کې کموالی راغلی. جنرال ووټل وویل متحد ایالات اوس هم ډیره لیوالتیا لري چې په افغانستان کې د جګړې اوسنۍ په ټپه ولاړ وضعیت بدل کړي او دا ټولې هڅې د همدې لپاره دي. نوموړي وویل زه نه غواړم چې د بریالیتوب اعلان وکړم، خو فکر کوم ځینې اقدامات چې موږ کړي مثبت دي او موږ په افغانستان کې د جګړې د درېدلي حالت د ماتولو پر لور روان یو. د پوځي چارو کارپو د پوځ پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل د کندک په کچه د امریکا د پوځي سلاکارانو ګډ کار په تیره د پوځ لپاره د اکمالاتو په برخه کې مهم بولي. څوک اداره
د کندک د مونږ افسران تجربه هم لري، لیاقت هم لري، ځکه دوی هم څلور کاله تحصیل کوي په اکاډمي نظامي کې. دوی کولی شي چې هغه څوک اداره ډېره ښه وکړه، حتی ښه افسران خپل ښه وروزي. اما د اکمالاتو په حصه کې کوم ځای کې چې مشاورین دي امریکایي دي، هلته اکمالات ډېر زر کېدای شي، ډېر زر صورت نیسي. که تر ساته د کنډکه مشاوري بد نه ده، دلته مؤثریت لري په حصه د اکمالاتو کې، ولې په سوق اداره کې د افسران خپله هم قوي دي، خپله هم سوق اداره خپله کولی شي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد تیرونی په کانګرس کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د په نظر د افغانستان د جګړې وضعیت لا هم په ټپه درېدلی دی، خو دانفورد او دفاع وزیر جیم ماتیس د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان ته د اضافي پوځیانو استول او د افغان ځواکونو د ملاتړ زیاتول به د دې وضعیت په بدلولو کې نتیجه ورکړي. د امریکا د پاوز جګپوري چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې پنټاګون افغانستان ته د 3,000 په شاوخوا کې د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه کړې څو د جګړې لوری بدل کړي. د نوې ستراتیژۍ له مخې امریکایي پوځي سلاکاران به د کنډکونو په کچه له افغان ځواکونو سره د سلام مشورو په برخه کې ګډ کار کوي څو د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړه کې د افغان سرتیرو وړتیا لوړه کړي. جنرال ووټل وویل دا سلاکاران به د افغان ځواکونو کنډکونه د راتلونکي کال د جګړې د موسم لپاره چمتو کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو په منځني سپ 12.5 اف ام 3.5 په افغانستان کې اوریدل شي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د داخلي وسلوالو مخالفانو د جګړې مشي او ساوخو اداره بهرني جنگیالي مختوري. دغه چارواکي زیاتوي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته درنه مرشوب له پورسوي کې اړولې ده. تفصیل له کندوز د اجمل آریان پورا پور کې.
د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د داخلي طالبانو ترڅنګ بهرني جنگلي هم د افغان ګډ ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی د دې مطلب بیانولو سره ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو د جګړې رهبري او سوق اداره د بهرنیو جنگلو پر غاړه ده.
افراد کشته شدي خارجي کې در بین مخالفین در
هغه بهرنی جنگلی چې په امام صاحب ولسوالۍ کې حضور لري چشنی، ازبکستانی، تاجکستانی او عرب دي او دوی د وسلوالو طالبانو د جګړې رهبری او سوق اداره پر مخ وړي او له طالبانو سره د من جوړونې په برخه کې مرسته کوي. همدارنګه د هغوی د انجینری او ټکنالوژۍ چارې هم پر مخ وړي. د ښاغلي حمیدی په وینا چې په نوموړي ولسوالۍ کې هغه بهرنی جنگلی چې د داخلي طالبانو په لیکو کې شتون لري تاجکستانیان، ازبکستانیان، چشنی او عربان دي. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس بریج جنرال سید قربان موسوی چې د پامیر 14 تصفیه عملیاتو رهبری پر غاړه لري ازادي راډیو ته وویل چې د افغان ګډ ځواکونو د دولت په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګوب لاړولې ده.
فعلا نیروی ما بسیار پیشوی خود را چندین قریا او قصبات است.
په دې عملیات کې هم هوایی ځواکونه او هم ځمکني ځواکونه برخه لري چې په پایله کې 120 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 168 تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه شپږ لوی کلی هم د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوي دي. ښاغلی موسوی زیاته کړه چې لا هم تصفیوي عملیات په نوموړي ولسوالۍ کې جریان لري. بلخوا د امام صاحب ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک بیا وایي چې په دې ولسوالۍ کې جګړو او نامنویو د خلکو پر ژوند همدارنګه پر اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو یې منفي اغیزه کړې ده. د دغې ولسوالۍ د ښار یو تن دوکاندار اقا محمد غیاسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل جګړو د خلکو د دوکاندارانو پر کاروبار منفي تاثیر کړی او په بازار کې خرید و فروش نشته. موږ له حکومت څخه غواړو چې په دې ولسوالۍ کې ډاډمن امنیت راولي څو خلک بیرته خپل کاروبار پیل کړي. له دې وړاندې د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې ولسوالۍ کې څه باندې 200 تنه بهرني جنگلي حضور لري چې څه باندې 40 تنه تاجکستانیان دي، خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امام صاحب ولسوالۍ د کندز شمال لوري ته موقعیت لري او د نوموړي ولایت یوه لویه ولسوالۍ ده چې نږدې 15,000 نفره نفوس لري او دغه ولسوالۍ د کندز مرکز څخه 70 کیلومتره فاصله لري. همدارنګه نوموړي ولسوالۍ د 70 کیلومتره په اوږدوالي له تاجکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د امرود بهیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د افغانستان په اړه وړاندې نور مطالب هم لرو او دا به هم واوري چې د په قطر کې د طالبانو په دفتر کې طالبان سره ډول فعالیت کوي، څنګه ژوند کوي، دغه دفتر څوک تمویلوي، په دې اړه یو تفصیلي مطلب د سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې اوریدل شي. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو، تمه ده چې نن شپه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په اړه د خپل هیواد نوې ستراتیژي اعلان کړي. ټرمپ د ایران د اټومي تړون په اړه خپل پریکړه واوروي. صفی الله سنگزی دا موضوع څارلې ده، اوس په سټوډیو کې را سره ده. سنگزی صاحب، راپورونه څه وایي چې د ایران په اړه به د امریکا د متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي څه ډول ستراتیژي وي او په کومو مسایلو شاید ډېره متمرکز وي؟
مننه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران په اړه تر پخوا هم یو سخت ستراتیژي اعلان کړي، خو داسې نه دی ویل شوی چې دا به لاټومي تړون د امریکا د وتلو پریکړه واوروي. د فرانسې خبری اژانس لیکلي ټرمپ به که څه هم د ایران د مخ پر وده قدرت د ارزونې په هدف سخت ستراتیژي اعلان کړي، خو لاټومي تړون د وتلو نیت نه لري او نه هم د ایران سپاهي پاسداران ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلانوي. ټرمپ به نن د امریکا په وخت د غرمې په 15:01 بجې چې په ایران کې به د شپې شاوخوا 9 بجې وي، په یوې لمخ کې اعلان شوی پراخی وینا کې د ایران په اړه ټولو مسایلو ته اشاره وکړي. چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط ویلي ټرمپ به دا اعلان کړي چې له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دی، او تهران هم د دغه تړون اصلیت د بالستیک میزایلو په پراخولو او په منځني ختیځ کې لانجو ته په لمن وهلو نقص کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ دا تمه هم کیږي چې هغه به نه یوازې له نړۍ سره د ایران په اټومي لانجې، بلکې د ایران په نورو اړیکو او داخلي سیاستونو هم خبرې وکړي. د حزب الله د ډلې تمویل په منځني ختیځ کې نورو کړکیچونو او لانجو ته لمن وهل، او په خپله ایران کې سخت داخلي سیاستونه چې د په نظر بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، هغه مسایل دي چې ایران ولسمشر ټرمپ ورته اشاره کوي.
بلې، البته څنګه چې ټرمپ په مخکنیو ویناو کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې دا یو ډیره خراب تړون دی چې د تر اوسه پورې لیدلې ده، د ایران اټومي تړون ته اشاره کوي. خو که ټرمپ دا اعلان وکړي چې ایران له اټومي تړون سره سم مخته ګامونه نه دی اخیستي، بیا به وړاندې ګامونه څه وي؟
یو لنډ اشاره به وکړم. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د امریکا، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې اټومي تړون د امریکا په تاریخ کې دغه هیواد لپاره تر ټولو شرمونکی تړون بللی. رسنیو ریپورت ورکړی چې ولسمشر ټرمپ په مستقیمه توګه له اټومي تړون د وتلو پریکړه نه ده اعلان کړي، بلکې احتمال شته چې له دې تړون سره د ایران د سم مختلو په اړه د عدم رضایت پریکړه واوروي. دا د امریکا په قانون کې یو لایحه ده چې د ایران له اټومي تړون سره په هر درې میاشتو کې امریکا حکومت د خوخی یا نخوخی پریکړه اوروي. دوه ځلې مخکې تر اوسه پورې د داسې پریکړه اورولې چې ایران له دغه تړون سره سم مختزي، خو دا ځل ویل کیږي چې ولسمشر ټرمپ به د عدم رضایت پریکړه اوروي. په دې سره به د امریکا کانګرس ته 14 ورځې وخت ورکړل شي څو د ایران په اړه باندې خپل تصامیم ونیسي. له کانګرس دا تمه کیږي چې که څه هم احتمال شته چې هغوی خپل پریکړه په هر ډول واوروي، خو دا تمه کیږي چې په تهران باندې نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ټرمپ دا تمه هم له کانګرسمینانو لري چې ټرمپ ته دا صلاحیت ورکړي یا دغه قانوني لایحه تصویب کړي چې دغه د درې میاشتو چک کول یا ارزیابي کول د لمنځه یوسي یا هم بدل کړي په یو ډول باندې. په دې سره به د ټرمپ لاس نور هم پراخ شي. خو په خپل ملګرو ملتونو د څارونکو ټیم ویلي دي چې ایران له اټومي تړون سره سم له تخنیکي پلاوه سم مخته تللی دی او کوم نقص نه دی کړی. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د بهرنیو چارو وزیر هم د امریکا په حکومت باندې سخت انتقاد کړی دی او ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ په دې سخت دری سره له ټولو نړۍ سره مخالفت اعلانوي.
بله، مننه سنګ صاحب. البته تاسو د حسن روحانی خبرو ته اشاره وکړه. تیر میاشت ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ په نیویارک کې حسن روحانی په خپل وینا کې وویل که چیرته امریکا له دې تړونه ووځي، ایران به بالمثل عمل وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پوری په منځني سپد 12:15 په ټول افغانستان کې اوري، او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. کندهار ته ورزو، هغه شارت چې هلته ازادي رادیو د اف ام په 3.5 صاف اوریدل شي. په کندهار کې د شیرزاد په نوم یو شوونیز مرکز سلګونو ځوانانو او ماشومانو ته وړیا زده کړه ورکوي. په دغه وړیا زده کړو کې انګلیسي ژبه، کمپیوټر، دینی علوم او اداره شامل ده. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار ښار په شپږ مناحیه کې د ګڼو ودانیو په منځ کې د تیرسیوي سړک پر سر د لسګونو ماشومان او ځوانانو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي چې کتابونه په څنګونو کې نیولي او یوې ودانۍ ته ننوځي. دا د شیرزاد ښوونیز بنسټ ودانۍ ده چې په بیلابیلو وختونو کې لومړنی ښوونځی او دینی مدرسه هم ده او د انګلیسي ژبې کمپیوټر او منیجمنت زده کړو مرکز هم دی. دغه ښوونیز مرکز د فراه د پخواني والي محمد عمر شیرزاد لخوا په 2015 زیږدیز کال کې جوړ شوی چې د خپل شخصي کور ودانۍ هم ورته ځانګړې کړې ده. شاغل شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا وسوز د کوونکې چې د فیس ورکول توان لري په دغه ښوونیز مرکز کې ولې از د کړی ترلاسه کوي.
دا احساس و چې زما سره سره او دا فکر و چې زما سره سره بل اخر دا فکر می په عمل بدل کی او دا تعلیمي بنسټ یا ښوونیز بنسټ تعداد می کې شوی او بل اخر په کار مشروع کړل کی اوس الحمدلله په هغه تعلیمي بنسټ کې اوس هم نفر ماشومان ځوانان زده کړی کوي وریا زده کړی کوي او د کندهار د ولسونو د پاره د ما په نظر دا یو مهم شی و چې موږ شروع کړی او په دې باندې خوشاله هم یو.
د شیرزاد ښوونیز مرکز مدیر عبدالرحمن شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د دغه زده کوونکو ډیره برخه هغه ماشومان او ځوانان جوړوي چې جګړې کورنۍ به سرپرست کړي او غربت ځپلې دي چې ډیری دغه کورنۍ د کندهار د بیلابیلو لسوالیو ترڅنګ لګاوندوی ولایتونو څخه د جګړو او نامنو اله ملک کندهار شهر ته راکړه سوي دي.
مجموعي تعداد شاګردان تقریبا له 200 شاګردان څخه اوري یعنی تعداد له 200 څخه هم زیات دی چې په دې کې د سار له طرفه ابتدایي ښوونځي د مخشنه طرفه دینی مدرسه او سار اول ټایم د منځ څخه وروسته او د مازګر او ماشام په وخت کې کمپیوټر او انګلیسي به تدریسیږي.
عبدالرحمن شیرزاد وایي دوی پلان لري چې په ورته توګه د نجونو د زده کړو لپاره هم امکانات برابر کړي. د نوموړي په وینا په راتلونکي کې پلان لري چې د کندهار په شمیر ولسوالیو کې هم د شیرزاد ښوونیز بنسټ یو څانګه پرانیزي. په عین وخت کې احمد الله نیم جان چې په شیرزاد تعلیمي مرکز کې زده کړې کوي وایي چې کورنۍ بې وسه ده او د فیس ورکول توان نه لري. د دوی په وینا کې دغه ښوونیز مرکز نه وای او دوی ته په وړیا توګه د زده کړو امکانات نه وای برابر کړي نو اوس بل زده کړو محروم وو.
زلته په شرزاد سنټر کې په وړیا ډول سره خپلې د انګلیسي ژبې او داسې هم د دیني زده کړې تر سره کوم. زه د دې څخه ډېر خوشاله یم چې دا زده کړې ماته په موډل سره دي برابر کړې جدا زمينه دي ماته برابر کړې ده او موږ د جګړو دات نه لرو چې بل ځای په پیسو باندې زده کړې وکړو. موږ د دې څخه ډېر خوشاله یو چې په دا سنټر کې په وړیا په موډل سره دي موږ ته جدا زمينه برابر کړې ده چې موږ خپل درسونه ته دوام ورکړو.
چې دا مفت دي زموږ لپاره ځکه چې د غریبانو سره د مرسته کوي او دا شیرزاد سنټر د زیاده لپاره دی چې دا د انسانانو اقتصادي وضعیت ګوري او هغه ته مو تدریس کوي.
په کندهار ښار کې د دولتي مرکزونو پرته دا مهال و دي خصوصي تعلیمي مرکزونه سته چې لزده کوونکو لوړ فیس اخلي او ډېرې کورنۍ د ورکول توان نه لري.
په کندهار کې مو یو هیله بخښونکی خبر درلود چې تر 200 ډیر ماشومان په یو ښوونیز مرکز کې وړیا زده کړې ترلاسه کوي. کندهار ته نشته روزګان ته به مخ کړو. له هغه ځایه بیا د خلکو لپاره یو ښه خبر نه لرو. د روزګان چارواکي وایي په دغه ولایت کې لا هم د وسلوالو طالبانو له لوري 50 روغتیایي مرکزونه له تیرو شل ورځو راهیسې تړلې دي. د غذایي چارواکي له مرکزي ادارې څخه غواړي چې د روغتیایي مرکزونو د پرانیستو په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت مسؤلان وایي په دې برخه کې د وسلوالو طالبانو غوښتنی تر وس پورته خبره ده. په دغه نور حال د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت پر راپور کې
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي په دغه ولایت کې لا هم وسلوالو طالبانو 50 روغتیایي مرکزونه له تیرو شلو ورځو راهیسې د ناروغانو پر مخ تړلې دي. دغه ځایي چارواکي وایي لا هم په دې نه دي توانېدلي چې وسلوال طالبان کانې کړي او کلینیکونه د ناروغانو پر مخ خلاص کړي، خو له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د عامې روغتیا ریاست رئیس خان آغا میاخیل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو طالبانو هغه غوښتنې چې د روغتیایي مرکزونو په بدل کې کړي تر مرکزی ادارې او امنیت شورا پورې استولې دي. خو نو موړي له مرکزی ادارې څخه غوښتنه وکړه چې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې جدي اقدامات وکړي. میخیل وایي په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو تړل کېدو خلک لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
اوس ما غوښتنه له شخصي رئیس وزیر ساتمه ډاکټر فریدین فیروز داخله چې په سره امنیت کې ناشې مسولین دي خپل د قوانینو دا چې د مشکل د حل پای د حل ولاره پیدا کی تر څو وخت پورې ودا کی نکونه باندې او خلک باندې خدماتو نه محروبي دا یو ستر صحیح اورین دلته
وسلوالو طالبانو له روغتیا پالان څخه د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې څو غوښتنې کړي چې لوی غوښتنې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د جراحي ډاکټرانو ګمارل په ولسوالۍ کې د 50 بستریز روغتون جوړول او د هغوی په خوښه د کسانو ګمارل پکې شامل دي په ورته وخت کې بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین هم د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې تر خپل توان پورته خبره بولي د عامې روغتیا په وزارت کې د ولایتونو د برخې مسؤل ډاکټر عبدالولي عزیز دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دوی هغومره تشکیل نه لري چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې ورپر ځای کړي نوموړي وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنې پرته له ولسمشره بل هیڅوک هم نهسي ورپوره کولی
د بیچ یا د ولسوالۍ په سطحه د روغتون ایجادول د روغتیا وزارت وزیر صاحب د سویې څخه لوړ کار دی د تشکیل منظورول د جناب ولسمشر کار دی چې هغه باید تشکیل منظور کړي بیا به موږ په دې اساسو چې هلته تعمیر جوړ کړو او هلته خدمات نو که چیرې د روغتیا وزارت تشکیلاتو باندې یو څه ولسمشر توجه وکړي زه فکر کوم نه یوازې په اروزګان ولایت کې بلکې په ډیرو نورو لیرو پرتو ولایتو او ولسوالیو کې به موږ د صحت یا د خدماتو د ارزښت لپاره
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دا په ریاست جمهوری پورې تړلې موضوع ده او زموږ تر توان پورته خبره ده خو د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي چې دغه ستونزه باید په ولایتي کچه حل سي او په دې اړه له نور څه ویلو ډډه کوي هاخوا بیا خلک له دولت او وسلوالو طالبانو بیا هم غوښتنه کوي چې روغتیایي مرکزونه جوړ ته خلاص کړي د دې لړلې یو هم عبدالله دی چې د اورزګان له جهراوت ولسوالۍ څخه د دغه ولایت ولایتي روغتون ته ناروغان راوړي وو چې ازادي راډیو ته داسې ویل
موږ په سیمه کې خسر اثر مشکلات دي خو زیات مشکلات به کم وخت یو سړی د سړک پر غاړه راځي په منځ کې چې بیا په منطقه کې کلینیک نه لاره چې د یو کیلومتر لارې هغه وس راته لس کیلومتر تمامه شوې ده نو بارو په دې حالات کې مشکلات څنګه دي تنه مې داده چې باید په دې کې اول طالبان ورونه داسې ونه کړي د داخل سره د عوام سره چې وروره دوم چې دولت وجه ته د حل لاره پیدا کړي چې د دې داخل کو په اخر چاره به چې شي د غریب ولس چاره په اخر کم ځای ده پای به کم ځای ته رسیدي
د یادونی ورده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې نه 50 روغتیایي مرکزونه شتون لري چې له جملې 50 روغتیایي مرکزونه وسلوالو طالبانو په دې موخه تړلي چې خلکو ته صحیح خدمات نه وړاندې کوي او باید زموږ له غوښتنې سره سم خدمات خلکو ته وړاندې کړي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د خبرونه په دې برخه کې یو پزړه پوری مطلب لرو د انډونیزیا په یو سیمه کې د مړیو لپاره کلنی مراسم نیول کیږي خو د نور نړۍ له دودونو سره توپیر دادی چې په دغو مراسمو کې د مړیو جسدونه له تابوتونو راایستل کیږي او د څلورو ورځو لپاره د باندې شودل کیږي په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر پر راپور کې
د انډونیزیا په یو سیمه کې خلک د کلنیو مراسمو پر مهال د مړو سوي خپلوانو تابوتونه پرانیزي او د هغوی مړي د څلورو ورځو لپاره راباسي د دې سیمې خلک ډېری عیسوي مذهب دي خو دوی له پیړیو راهیسې خپل پخوانی دود تر اوسه پاللی دی دغه خلک په کال کې یو ځل یا څو کلونو کې یو ځل د خپلوانو د مړیو تابوتونه راباسي مړی یې بیرته پاکوي او په تابوتونو کې ورته ځینې شیان ږدي دا سیمه تانا تورایا نومیږي او د تانا تورایا اوسیدونکي په دې باور دي چې له مرګ وروسته هم له خپلوانو سره اړیکه نه شلیږي یوسفینا تومان د خپلې ورندارې فرانسینا منګایا درناوی ته ورغلې ده او وایي ورندارې یوه ښوونکې وه او شپږ کاله مخکې مړه سوه خو کورنۍ یې په ویاړ وایي چې د فرانسینا مړی په ښه وضعیت کې دی او غاښونه یې تر اوسه پر خپل ځای دي
موږ په دې ډول خپله مینه څرګندوو موږ دلته په درې کلونو کې یو ځل راټولیږو او زموږ کورنۍ دلته د مړیو جسدونه ګوري پاکوي یې او کله ناکله یې تابوتونه ورسموي که مات سوي وي
په دې سیمه کې چې کله یو څوک مړ سي خپلوان یې مومیایي کوي او په رنګارنګ تابوتونو کې ږدي مړی د څو میاشتو یا ځینې وختونه د څو کلونو لپاره د ښخولو تر مراسمو مخکې په خپل کور کې ساتل کیږي کله چې د مړي کورنۍ د قرباني د غوایي پیرلو لپاره کافي پیسې پیدا کړي، د دعا مراسم نیول کیږي چې په ځایي ژبه کې ورته رامبوسول وایي. په دغو مراسمو کې ټول کلی وربلل کیږي او ډیری وختونه دا مراسم په اګست او سپتمبر میاشتو کې جوړیږي.
د انډونیزیا د مړیو د دغه دود ویډیو د ازادي راډیو په ویب سایټ کې تاسو کتلی شئ. هلته دغه تصویرونه تاسو کتلی شئ چې دغه خلک څرنګه مړی راباسي او څرنګه یې بیرته سنگاروي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
یو امریکایي جنرال وایي هڅه کوي افغان قواوې په راتلونکي کال کې د وسلوالو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي. جنرال جوزف ووټل چې پرون یې د امریکا په مرکزي قمندانۍ کې خبرلانو ته څرګندونې کولې، په عین حال کې ومنله چې د دې لپاره ډېر کار ته اړتیا ده. دفاع وزارت وایي په تهاجمي او تعرضي عملیاتو کې د دولت شپږ اتیا تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. دغه وزارت نن وویل چې په وژل شوو کې وسلوال طالبان او د داعش غړي شامل دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایی بریدونه کې د داعش تر شلو ډیر وسلوال وژل سوي. امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي رادیو ته ویل دغه حمله پرون د داعش ډلې پر مرکزونو سوي. د پاکستاني محکمې د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم محاکمه وځنډوله. دغه محاکمه نن په اسلام آباد کې د شریف د پلویانو او پولیسو ترمنځ د خوډب له کبله وځنډول سوه. تمه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه څه په وړاندې د شدیدو اقداماتو غوښتنه وکړي چې د په منځني ختیځ کې د ایران تهاجم بللی دی. امریکایي چارواکو پرون رسنوی ته ویلي ښاغلی ټرمپ به شی په هغه وینا کې چې نن یې کوي دغه غوښتنه وکړي، خو له تهران سره به له اټومي موافقې د واشنګټن وتل اعلان نه کړي. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې د ملګرو ملتونو له علمي او کلتوري ادارې یونسکو څخه به ووځي. امریکا د ملګرو ملتونو دغه اداره د اسرایل پر ضد پر تمایل تورنه کړې ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واورې چې څومره شمیر او کوم طالب مشان د قطر په دفتر کې دي، دوی څه ډول فعالیت کوي، څرنګه ژوند کوي، د دغو طالبانو مصارف څوک ورکوي، په دې اړه یو تفصیلي مطلب لرو. او د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د حقیقت سره په پروګرام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له سرپرست وزیر سره شخیدلی یو. خو اوس به تاجکستان ته مخه کړو. د تاجکستان پولیس وایي یو شمیر ځوانو ښځو ورته شکایت کړی دی چې د دوی شخصي او خصوصي عکسونه په یو شمیر ویب پاڼو کې خپره شوي دي. دغلته له یو شمیر ځوانو ښځو څخه د دوی د خصوصي عکسونو د لرې کولو په بدل کې پیسې غوښتل شوي دي. اجمل اند او په دې اړه نور تفصیل.
فرنګیز چې د دوشنبه خار 22 کلنه ممثله او نڅاګره ده، وایي کله چې د انستاګرام په یو جالي اکاونټ کې خپل ځینې شخصي عکسونه د نورو ښځو له بربندو او نیمه بربندو عکسونو سره ولیدل نو ټکانی وخوړ. نوموړي وایي دا عکسونه د سوشل میډیا له اکاونټونو اخیستل شوي او بیا د بربندو او نیمه بربندو ښځو له عکسونو سره داسې په یو اکاونټ کې خپاره شوي چې لیدونکو ته په لومړي نظر د دې تاثر ورکوي چې کوم دي دا ټول د یو کس عکسونه دي. د تاجکستان پولیسو د فرنګیز خبره تایید کړې، وایي چې دوی په دې اړه څېړنه کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت وایي تر لسو زیاتو ښځو ورته شکایت کړی چې په ورته توګه هدف ګرځول شوي او ځینو خو هغه خلکو ته چې دوی بلک میل کړی وي د خپلو عکسونو د لرې کولو په بدل کې پیسې ورکړي. فرنګیس وایي دا ډول عکسونو خپراوی د دې د بدنامۍ سبب شوی او ځینې خلک دا نه مني چې دا عکسونه دي نه دي خبره کړي. هغه وایي د دې سره د یو شمیر نورو تاجکستاني نجونو عکسونه هم خپاره شوي، خو هغوی د ویرې او نورې رسوایۍ څخه د ځان ساتلو په خاطر نه غواړي چې له دې سره یو ځای پولیسو ته شکایت وکړي. د تاجکستان د بشري حقوقو په مرکز کې حقوقي وکیل عبدالرحمن شریفوف ازادي رادیو ته وویل ګڼې کورنۍ غواړي چې دا ډول ستونزې په خصوصي توګه بلک میل کوونکو ته د پیسو ورکولو په بدل کې حل کړي، ځکه دوی نه غواړي چې پولیسو ته پتلو خبره نور هم رسوایه ته وباسي. خو شریفوف ټینګار کوي چې دا ډول پیښو قربانیان دي پیسې نه ورکوي، بلکې د قانون د ټینګونې ادارو ته دي شکایت وکړي. پولیس وایي له هغه نجونو او ښځو چې نامناسب عکسونه خپاره شوي، ځینې د دوستۍ په نوم تیرستل شوي او خصوصي عکسونه ترې اخیستل شوي او د ځینو نورو سلفي او نور عکسونه بیا له ټولنیزو رسنیو غلا شوي. ګڼ له دې غلا شوو عکسونو څخه په انسټاګرام اکاونټونو کې د قربانیانو له رښتینو نومونو په ځینو مواردو کې له سمو ټلیفون شمیرو سره خبر شوي. یو شمیر لدی اکاونټونو څخه ورسته راغی چې قربانیانو پولیسو ته شکایت وکړ ډیلیټ شوی دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د انټرنیټ بیې مناسب نه دي او انټرنیټ کمزوری دی، نو حل لاره سره د سرپرست وزیر څرګندونې په دې اړه وړاندې د حقیقت سره په پروګرام کې اوریدل شي. خو پر شو د طالبانو دفتر ته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر په 2014 میلادي کال کې د دې هیواد په مرکز دوحه کې پرانستل شو، چې هدف یې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي خبرو اترو ته زمینه برابرول و. خو د طالبانو د سیاسي دفتر او ادرس له څرګندېدو سره سره تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. امریکا په دې وروستیو کې وویل چې په قطر کې د طالبانو د دفتر په تړلو غور کوي. څومره شمیر او کوم طالب مشان د قطر په دفتر کې دي؟ څه ډول فعالیت لري؟ دوی څه ډول ژوند کوي؟ د دوی مصارف څوک ورکوي؟ د دفتر څوک تمویلوي؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې د رضوان مراد په دې تفصیلي راپور کې.
د طالبانو د قطر د دفتر موضوع د روان اکتوبر میاشتې په درېمه نیټه وروسته تر هغې ګرمه شوه چې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس کانګرس ته وویل چې واشنگتن به ډیر ژر د قطر د دفتر د تړلو او یا فعال پرېښودلو په باب پریکړه وکړي. جیمس ماتیس وویل دوی غواړي مطمئن شي چې څوک د طالبانو رښتینی استازی دي. که څه هم امریکا لا د دې دفتر په اړه پریکړه نه ده کړې، خو موږ غوښتل چې د دې دفتر د فعالیت او دا چې کوم طالب چارواکي پکې موجود دي کره معلومات ترلاسه کړو. په قطر کې د طالبانو یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا مهال 19 طالب مشران له خپلو کورنیو سره په دوحه کې ژوند کوي. د طالبانو د قطر په دفتر کې چې یوازینی هدف یې د سولې د خبرو لپاره زمینه برابرولو، طالبان له نړیوالو خیریه مؤسسو، ملګرو ملتونو او یو شمېر هیوادونو سره د اړیکو د ساتلو او له بند څخه د طالب زندانیانو د خوشې کولو لپاره ګټه پورته کوي. دا دفتر د قطر په مالی مرسته او د امریکا په ملاتړ د یو افغان انجینر وحید الله وردګ لخوا چې یو جرمني شرکت ته کار کو جوړ شو. خو د طالبانو د قطر د دفتر دروازې یوازې د یوې ورځې لپاره پرانستې وې. د قطر حکومت د پخواني ولسمشر حامد کرزي په غوښتنه دا دفتر وتړه. حامد کرزي وروسته له هغې د دې دفتر د تړلو غوښتنه وکړه چې د طالبانو سپین بیرغ پرې پورته شو. د قطر د دفتر په تړل کېدو سره نه یوازې دا چې د طالبانو سیاسي فعالیتونه بند نه شول، بلکې طالب مشرانو له خپلو کورنیو سره په تیلو غني دې عربي هیواد کې په آرامه او له اسانتیاو ډک خپل ژوند ته دوام ورکړ. په قطر کې د طالبانو سرچینه وایي د دې هیواد حکومت هر طالب مشر ته د هغه د رتبې له مخې تنخواه ورکوي. هر یو ته یو کور او یو موټر ورکړل شوی دی او ماشومان په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو د طالبانو دې سرچینې وویل چې هغه 15 طالب مشران بیا په یوې ځانګړې سیمه کې تر سختې څارنې لاندې دي چې له ګوانتنامو څخه له خوشې کېدو وروسته قطر ته انتقال شوي دي. د طالبانو د وخت د استخباراتو مرستیال عبدالحق واسق، د بلخ د هغه مهال والی نور الله نوري، د طالبانو د رژیم لوی درستیز محمد فاضل، د هغوی د کورنیو چارو وزیر خیر الله خیرخوا او د ارتباطاتو رئیس محمد نبی هغه 15 مهم طالب مشران دي چې له ګوانتنامو څخه قطر ته انتقال شوي دي او له خپلو کورنیو سره په دې هیواد کې اوسیږي. دا طالب مشران د یو امریکایي سرتیری بوی برګډال د خوشې کېدو په بدل کې چې 2009 کال کې طالبانو نیولی و په 2015 کال کې آزاد شول. خبریال سمی یوسف زی چې د طالبانو د قطر د دفتر د فعالیت د پوښښ لپاره دوحې ته تللو خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي:
ما کوشش کړم چې خانه مولوی نورالله نوري و چند نفر دیگه رهبرای طالبان
کې هڅه مې وکړه چې د نورالله نوري او یا هغه نورو طالبانو کورونو ته لاړ شم چې له ګوانتنامو انتقال شوې دي. خو هر څوک چې د هغوی سیمې ته داخليږي باید ساتونکو ته د خپل هویت کارت څرګند کړي. کله چې هغوی ته معلومه شو چې زه خبريال يم نو د داخلي دوه اجازه یې را نه کړه، خو و مې لیدل چې هغوی ښه کورونه او لوکس موټر درلودل.
په قطر کې د طالبانو د دفتر جوړولو پیشنهاد د دې ډلې په خوانی مشر ملا محمد منصور کړو او د طالبانو د سرچینو په وینا سید طیباغا چې د ملا عمر سلاکارو د دې دفتر د پرانستلو پړه د قطر له حکومت او امریکا سره تماسونه نیولیو. خو طیباغا اوس د قطر د دفتر مسؤل نه دی. هغه د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر له افشا کېدو وروسته د دې ډلې د مشرۍ پر سر د پورته شو اختلافاتو له امله استعفا ورکړه. دا مهال شیر محمد عباس ستانکزی د طالبانو د قطر د دفتر مسؤل دی. ستانکزی چې د لوګر د برکی برک ولسوالۍ اوسیدونکی دی، د طالبانو په واکمنۍ کې د عامې روغتیا د وزارت مرستیالو. د قطر په دفتر کې جان محمد مدني چې د قندهار اوسیدونکی دی او د طالبانو په وخت کې په پاکستان کې شارز دافیرو، او شهاب الدین دلاور چې د لوګر اوسیدونکی دی او په اسلام آباد کې سفیرو، هغه دوه طالب مشران دي چې د قطر په دفتر کې زیات مسؤلیت لري. پوښتنه دا ده چې طالب مشران د قطر په دفتر کې په څه ډول فعالیت کوي. وحید مجد چې د طالبانو د رژیم پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت کارکوونکو او څو ځله په دوحه کې له طالب مشرانو سره کتنه کړې ده. په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
افرادی که در اونجا هستن تشکیلات مثل یک وزارت خارجی کوچک دارن. مثلا
پا قطر که دا طالبانو تشکیلات دا بهرنوی چارو دا یو کوچنی وزارت پتیر دی. هر برخه یو استازی لری. دا بلگی پتوگا دا روسیه، چین او یا اروپا لپاره استازی لری. چی هر یوی بیا زان تا کارکون کی لری. اگوی بیا مختلف و هیوادونو تا دا طالبانو دا سفرونو دا برابرولو چاره پر مخوری.
په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ویل طالبان زیاتره وخت چین، روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کوي، ویزې نه اخلي، خو د سفر لپاره ورته یو ځانګړی لیک سپارل کیږي. د دې سرچینې په وینا د قطر او اماراتو ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته طالبان اوس دوبۍ ته چې پخوا به ورته ډېر تلل سفر نشي کولی. د روان میلادي کال په جون میاشت کې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر قطر له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړ او له دوحې سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې. د قطر او سعودي عربستان ترمنځ اړیکو کې بحران خی د دې سبب شي چې ریاض په دوحه کې د طالبانو د دفتر په تړل کېدو ټینګار وکړي. د طالبانو مشران چې د افغان حکومت پر ضد جګړه کوي څرنګه قطر ته ورسېدل؟ په قطر کې د افغانستان د سفارت یو پخوانی کارکوونکی ازادي راډیو ته ویل چې په دې هیواد کې مېش طالبان افغان پاسپورتونه لري او اکثره له پاکستان څخه قطر ته تللي دي. د دې کارکوونکي په خبره د طالبانو غړي کله ناکله د پاسپورت د تمدید او یا نورو اسنادو لپاره د افغانستان سفارت ته ځي، خو په قطر کې له مېشتو افغانانو سره زیات ارتباط نه لري. لکه لنه چې طالبان په قطر کې دفتر جوړ کړی دی، څو ځله د دې ډلې او افغان چارواکو ترمنځ کتنې شوي دي، خو نه افغان حکومت او نه هم طالبانو دا کتنې رسمي خبرې اترې بللې دي. په قطر کې د طالبانو د پام وړ کارونو کې له ملګرو ملتونو، سره صلیب او د نړیوال روغتیایي سازمان له غړو سره د دې ډلې کتنې دي. د طالبانو د سرچینو په وینا دا سازمانونه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ډاډ په باب له طالب مشرانو سره غونډه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما ازادي راډیو ته د ایمیل له لارې دا ملاقاتونه تایید کړي دي. خو د دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو دفتر له پرانستل کېدو راهیسې د افغانستان د سولې په پروسه کې هیڅ ډول پرمختګ نه دی راغلی. په همدې حال کې د قطر د شاهي دولت یو چارواکي شیخ سیف بن احمد اتسانی وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي د امریکا او افغان حکومت د غوښتنې په صورت کې به په دوحه کې د طالبانو دفتر وتړي. دا لانه د معلومه چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د تړل کېدو په صورت کې به دغلته د مشتو طالب مشرانو برخلیک شوی.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني خدماتونو لوړ نرخونه او د غیر راجستر سیم کارتونو آزاد پلور هغه ستونزې دي چې ډیری هیوادوال ترې سره ټکوي. د حقیقت اسد د دې ونې خبرونه مو د دې ترڅنګ یو شمیر نورو مخابراتي مسایلو ته ځانګړې کړې ده چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له نوماند سرپرست وزیر شهزاد اریوبي سره پرې غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او هیله ده د خبرونه هم را سره تر پایه واوري. وزیر صاحب، تاته هرکلی او خراغلاس وایو. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. که پایلې د انټرنیټ له لوړو نرخونو کړو، فکر نه کوي په افغانستان کې د سانتیاو په پرتله د انټرنیټ نرخونه خورا لوړ دي؟
واقعا انټرنیټ بای چې دی په افغانستان کې لوړ دي، قیمت دی او خلک دی کیفیت څخه د سرات څخه خوشحاله نه دي. کوم ورځ نه چې زه راغلی یم دغه وزارت ته، نو ما یو ارزیابي شروع کړې دی او زمونږ اکثره قراردادونه د ایران او پاکستان د دې ملکونو سره دي، او هغه قراردادونه هم ټول یو کلن دي. نو دغه لنډمهاله قراردادونه اکثره د افغانستان دولت چې کړي ده، قیمت هم دي او ثروت هم داسې ښه نه دی. نو مونږ خپله یو بله لاره چاره پیدا کړې دی چې کوشش کوو دغه قرارداد د دولت په سطحه د هغو کمپنیانو سره اوږدمهاله وګدي، 15 نه تر 15 کالونو پورې، چې انټرنیټ به په دې سره ډېرې راټیټې کړل شي. کوشش کوو په د نږدې وخت کې درو څلورو میاشتو کې د انټرنیټ به هم راټیټ کړو، او بل د دې سرعت باید لږ زیات کړل شي چې دا ډېر مهمه ده. خلک راضي نه دي، زه خپل په موبایل کې 3G استفاده کوم، نو دغه 3G څخه زه خوشحاله نه یم. او په دې څنګه کې وزارت وکولی شو چې د 4G خدمات یا څلورم نسل چې دغه سرټیفیکټ یې ورته ورکړی دی، او د مربوطه کمپنیانو سره کار کوي چې ډېر زر دغه څلورم نسل یا 4G خدمات هم مشتریانو ته وړاندې کړي، ولس لپاره د خدمت هغه شي.
وزیر صاحب، تاسو د 3G او د 4G موضوع یاد کړ، فکر نه کوئ چې دا په افغانستان کې تش نمونه دي په هغه شکل چې باید وي؟ مثلا که گاونډي هیوادونه موږ تاسو یاد کو، نو الته د 3G خدمات چې دي سرعت د انټرنیټ ډیر زیات تیز دی، دلته که 4G یو څو استفاده کوي دا غي سیمو سره ډیر زیات تفاوت لري، فکر نه کوي دا تش نمونه دي؟
من هم در سره دلته بدبختی دغه مربوطه کمپنیانې چې کله دوی مثال دی یو میلیونو کیپاسټی باندې ټکنالوژي راوړي، هغه مشتریان زیات شي، 1.5-2 میلیون ته دوی هغه خپل کیپاسټی او ظرفیت چې دی هغه نه پورته نه وړي، نو بیا کوشش کوي خو هغه ټکنالوژي باید راوړي، هغه ظرفیت یې پورته کړي، هغه لږ وخت اخلي، نو دغه وخت کې په انټرنیټ باندې تاثیر کوي، هغه تقسیمیږي څو ځای، یا مثال د یو کس انټرنیټ دوه کسان ته هغه کېږي، نو دې وجه نه هغه سرعت هم کمیږي. او بل هغه انتنونو چې مثال د 10,000 کسان دپاره دی، هلته دوی مثال 40,000-50,000 کسان استفاده نه کوي، نو کمپنیانو کې غفلت شته دی، دې باندې به کار وکړو انشاءالله. دغه مشکل کوشش کوو چې حل کړو، خو کمپنیان اکثر ولایتو کې موږ ته د امنیتي ستونزو باندې کوي، دغه رښتیا سره مشکل هم دی.
په افغانستان کې ټلیفون لږ تر لږه له 13-14 کلونو را په دې خوا دغه کومې شخصي کمپنۍ چې دي دا کار کوي، تمه دا وه چې په دومره کلونو کې به نرخونه ډیر راښکته شي، خصوصا د ټلیفوني خدماتو په برخه کې، خو لا هم نرخونه لوړ دي. په دې برخه کې کوم پلان موجود دی چې د ټلیفوني مکالمو هغه نرخونه
که چیرته د سیمې په سطحه یا د نړۍ په سطحه افغانستان مقایسه کو، زموږ نرخونه ډیر لوړ دي. بدبختي دغه دی چې پخوانه دا کار شوی دی، دغه د ټلیفون ګیټوی چې دی دا د هرې کمپنۍ سره ځانته دی. هندوستان دغه څو کاله مخکې دغه ستونزه لرله، هغوی بیا کوشش وکړلو دغه د ټلیفون ګیټوی دولتي کړله، دغه ټول خارج نه یا داخل کې څومره چې ټلیفون هغه کېږي د دوی ټول په خپل لاس کې دي، نو هغه نرخونو کنټرول هم په خپل لاس کې اخیستی دی. بدبختانه چې تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی، په راتلونکي کې موږ کال لرو، پلان لرو چې هم د انټرنیټ ګیټوی ټوله دولت په لاس کې وي، هم د ټلیفونونو ګیټوی په لاس کې وي، خو دا به وخت واخلي او کېدای شي د کمپنیانو مخالفت سره مخامخ شو. خو د سلام کومه چې د وزارت چوکاټ لاندې کار کوي، او دولتي شبکه د دې نرخونه د نورو پرتلو باندې وسخه شوي دي، او کوشش کوو د نرخونه نور هم راټیټ کړو. ما یو خاص تخنیکی ټیم دی لپاره وګمارل دی چې انټرنیټ په نرخ پر راټیټولو او د ټلیفون د نرخونو پر راټیټولو باندې کار کوو، او دا باید راټیټ کړل شي.
یو بل موضوع چې ډیره زیاته جدي ده او زموږ ډیر هیوادوال ورسره مخامخ دي، خلکو ته سرخوږی پیدا کړی، هغه د غیر رجستر سیم کارتونو آزاد پلور دی، او د دې سیم کارتونو موجودیت ته خلک په غوښل کیږي، خلکو ته ډیره زیاته سنز پیدا کړی دی، او دولت سو وار خصوصي کمپنۍ سو وار د اړه ژمنې وکړي، خو لا هم نه دي سرته رسیدلې. یعنی یو هڅه وشوه خو په بشپړ ډول باندې دغه ستونزه حل نه شوه. اوس د ساسي پراتک سره د دې لپاره کوم پلان موجود دی کنه یو څه ناسه حل شي؟
یو نوې طرزالعمل جوړ شوی دی چې هغه تقریبا 4 ورځې لکه چې وخت پکې شته دی، تقریبا دغه وخت کې وخت هم پوره شوی دی، کمپنیان ته موږ وخت ورکړی دی، او د دې څنګه کې موږ دغه تیرې هفته کې مو یو جدي مکتوب ټولو کمپنیانو ته واستولو، او ورسره مو وزارت داخلي ته، سرونوالۍ ته، د امنیتي مینې ته واستولو. هغه سیم کارتونه چې سرک په سر باندې خرڅېږي، چې هغه د دوی ډیلران نه وي، نو هغوی دپاره باید وزارت داخله د موږ سره جدي همکاري وکړي چې دا خلک سیم کارتونه راټول کړي. آینده کې موږ کمپنیانو ته جدي اختار ورکوو چې که چیرته دوی سیم کارتونه غیر رجستر سیم کارتونه د بازار په هغه باندې خرڅېږي، نو هغه باید 100% غیر فعال کړل شي، دغه بازار په سر باندې خرڅېږي. نو دا جدي ستونزه ده، او دې ته موږ اوس پاملرنه کړې ده، او کوشش کوو چې دا د منځه اوسي. خصوصا د سلام اول از چې راغلی 15,000 سیم کارتونه غیر رجستر دي، هغه اوس نګدی وخت کې صفر تر وغورځو ان شاء الله. د خپل کې د افغان وسیم را سره واده کړی د غویم جدي کار کوي، خصوصا هغه کمپنیان چې مونږ چې دوی زیات سیم کارتونه رجستر نه دي، هغه د سواده را سره کړی دی چې مونږ ټول یو ځل مشتری ته بزنګ وي هغه سره به کوچ د تذکره او د ستان نمبر دی، د نوم دی، کچیرته دغه په نوم باندې نو هغه ته بلاکیږي. نو دا کار مو شروع کړی دی، ان شاء الله نتیجه به ډیر زر ورکړي.
ژمنه خو به تاسو سره شوی وي، خو لا هم په آزاد بازار کې د سیم کارتونه خرڅیږي او پلوري خو په درس کې روان
دي. د لپاره خاص تدابیر نیول کېږي، څو ورځې کې به وګورئ چې اپریشن شروع شي. خپل د اترا اداره هر وخت ګرځي د دوی ټیمونه کوم ځای کې چې خرڅیږي. خو دې ځل ما په خپل امضا باندې وزارت داخلي ته، سرنوالۍ ته، امنیتي ملي ته مې هغه رسولی چې دغه کوم ځای کې غیر رجسټر سیم کارتونه خرڅیږي غیر قانوني، نو دغه ټول باید راټول کړل شي. وآینده کې به نو اوس موږ جدي اقدامات مو کړي دي، ان شاء الله نتیجه به ورکړي.
اصلا ساسي معلومات سدي وزیر صاحب چې ولی مخابراتي شبکې د کوم خصوصي شبکې چې دوی اصلا ولی دغه ستونزه نه ختموي، دغه ستونزه ته جدي توجه نه کوي، دوی کومه اقتصادي ګټه به کې موجوده ده که څنګه؟
دا رښتیا سره ستونزه ده، او د کمپنیانو هم داسې جدي توجه نه ورته کړې. د دوی یو غټه بانه ده چې الکترونیکی تذکری نشته دي، دوی هم نشي کولای چې داسې کوم سیستم ولري چې هغه معلوم کړي ټریک کیږي دغه تذکری، دغه نمبر باندې دغه سیم کارت مونږ ورکړی دی. رښتیا سره په یو تذکری باندې له سیم کارتونه خرچ شوي دي. زموږ غټه ستونزه د الکترونیکی تذکری دي، او دغه اسناد که چیرته وګړل شي. یو بله لاره لري چې هغه د بایومیټریک لاره ده، هغه لږ اوږدمهاله دی، هغې باندې باید موږ کار وکړو چې وزنې هغې سره کولای شو موږ د غیر رجسټر سیم کارتونو مخه ونیسو. د ما مخکې اشاره ورته وکړه چې موږ دې ځل کوشش کوو د کمپنیانې باید خپلو مشتریانو ته زنګ ووایي، هغوی سره معلوم کړي چې ته تذکره د ستا په نوم دغه نمبر د ستا دی. که مشتری ورته وایي چې هو دغه زما تذکره دی، د زما په نوم باندې رجسټر شوی صحیح دی، کینې هغه باید بلاک کوي.
الکترونیکي تذکرو ته به هم راځو. وزیر صاحب په دې کې مخابراتو وزارت مستقیما ونډه لري. له دې نه وړاندې د تلیفوني مکالمو خوندیتوب دی، ځینې خلک په دې اړه اندېښمن دي چې مثلا په افغانستان کې تلیفوني مکالمې څارل کیږي، دا رښتیا دي؟
داسې کوم سیستم نشته دی چې بغیر د امنیتي ارګانونو نه بل څوک دغه وساري، او هیڅ امکانات نشته دی چې یا شخصي یا داسې کوم بل ارګان موجود وي. زموږ امنیتي ملي شته چې هغوی دغه امکانات لري، هغوی هغه چې مشکوک سیم کارتونه وي یا د توریستانو وي یا د بل چا وي.
انټرنیټي مسایل څومره خوندي دي؟
موږ غټه ستونزه لرو د انټرنیټ په خوندیتوب کې، ځکه چې سایبر سیکیورټي نوم تر اوسه پورې قانون جوړ شوی دی، او نوم د دې داسې کوم سیستم هغه شته دی. خو اوس وخت کې موږ په نوم د نیکسا یو پروجیکټ دی چې هغه درې څلور میاشتې کې فعالیږي. کله چې دغه مو فعال کړلو د دې سره زمونږ انټرنیټ په کنټرول کې راځي، او خصوصا دغه اجتماعي شبکې به هم کنټرول کې راشي. د دې باندې جدي کار کوو، او خصوصا د سایبر سیکیورټي دپاره موږ درې پړاوونو کې مو یو پلان جوړ کړی دی چې یو کمپنی راځي، هغه به لومړنی د دې ارزیابي وکړي، بیا موږ ته د دې د حل لارې دپاره یو پلان راکوي، او بیا دویم قدم کې هغه موږ باید عملي کړو چې څنګه کولی شو دغه دولتي او دغه په لوړه سطحه څومره هغه چې دي د انټرنیټ شبکې دغه ټولې کنټرول کړو، او په درېیم قدم کې ټول غواړو په افغانستان کې څومره انټرنیټ دی دغه هم سایبر سیکیورټي ورته فعال کړو، هم ټول کنټرول کې راولو.
دوه وروستۍ پوښتنې پاتې دي. د سیم باکسونو موجودیت په افغانستان کې چې خارجي اړیکې په داخلي اړیکو باندې بدلې، څومره جدي ستونزه ده؟ او ورپسې د الکترونیکي تذکرو موضوع تاسو یاد کړ، مخابراتو وزارت هم کې مستقیما دخیل دی. د الکترونیکی تذکرو پیل ځینې راپورونه وایي چې په نږدې راتلونکو کې به کیږي، دا موضوع څنګه؟
سیم باکسونه مطلقا غلا دی، غیر قانوني دی، او دا یو جرم دی چې څوک کوي. ډیر زیات د وزارت مخابراتو د اترا له طریقه نیول شوي دي، غیر فعال شوي دي. خو هغه پاکستان کې به ویلی وایي د غله چې دي د پولیس څخه یو قدم مخکې دي که نه. نو اوس دوی کوشش کوي چې دغه کورونو څخه دغه بکسونه اوسې په سیار او موټر باندې بدل کړي دي چې د منډي لارې ورته خلاص وي.
په افغانستان کې داسې ویل کېږي چې حتی د ولسي جرګې او شمېر غړي هم په دې کې لاس لري شریک دي پکې؟
هیڅ معلومات ما سره نشته، زه نوی راغلی یم نو دقیق داسې کوم معلومات ما سره نشته دي، خو دا هر څوک چې کوي یو غلا دی مطلقا. الکترونیکي تذکرو د کومې ورځ نه چې راغلی یم دا مسؤلیت راته سپارل شوی دی، په جدید ډول باندې ورباندې کار کوو او یو ډېر ښه پرمختګ مو کړی دی. وزارت مخابرات په دغه وخت کې زیات مسؤلیت چې دی د دوی ته راځي، کې ځکه تخنیکي کارونه دي، سیستمونو فعالول دي، جوړول دي، د سرورونه دي، د ټول کارتونو دغه وخت کې اکثره کار د وزارت مخابراتو سره دی. نو هغه کومې کمپنۍ سره چې قرارداد دی، خصوصا د احوال نفوس ادارې سره موږ ډېر نږدې کار کوو. بیا مو یو پلان ورته جوړ کړی دی، هر چا ته خپل مسؤلیتونه هغه دي. هفتې کې یو ځل دوه ځله سره غونډې کوو، د اوس تاسو نه مخکې تقریبا دوه ساعته موږ په دې باندې بحث وکړل، خبرې مو وکړلې او د دې عملي کولو پلان مو نهایي کړی دی. انشاءالله ډېر نږدې وخت کې به لومړنۍ تذکرې به رئیس جمهور ته معاونینو ته توضیح کوو، بیا به وروسته ټول ولس ته دغه کار مخکې ځي.
شکاروان یہ کلد ذوق لیونی